په هر کال مونږه څلور پنځه صنف درلوده اته اووه صنف هم درلوده. بیا دا بیخي لا ښه خبره ده، خو کشکې چې دا د اول سمستر نه شروع کړي چې نور سمسترونه څنګه چې دلته ښوونکي فارغ ورکوي نو نور سمسترونه هم نور هغې څانګې هم پښتو وایي. دا زما په نظر د دې لپاره د ځوانانو دپاره یوه ښه زمینه ده، د مینهوالو لپاره د پښتو د زده کړې لپاره. فقط دغه مؤسسه ډېر هغه لري
په بلخ ولایت کې ښځو د سیاسي چارو په برخه کې او یا هم په ټولنیزو برخه کې د فعالیت څومره زمینه تر سترګو کېږي او څومره خوشبینه یې ورته؟
نسبی زمینه ورته برابره ده، خو دومره علاقه دسی د خزو لخوا کم ده، ځکه چې فامیل نه پریدي، دومره کورنۍ نه پریدي.
په همدغه برخه کې د مبارزې په خاطر خزو تر دمه څنګه عکس العمل نه دی ښودلی، ولې کومونه نه دي اوچت؟
و امنیتی مسئله ستونزه ده، همه مشکل ده چې خزی یعنی دومره زړه نشي کولی، خلاصه زړه نشي کولی چې په دغه برخه کې هغه وکړي.
حکومت باید په کومو برخو کې ښځو ته زمینه مساعده کړي؟ مثلا چې تاسو ډېر محسوسوي چې ښځو ته په هغه برخه کې فعالیت ډېر
مثلا د محو د خشونت یا د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره مثلا عملي ګامونه پورته شي. عملي هغه واضح یو مراجع دي چې ښځې هغه وکړي، ورته مخه وکړي، بیا د دوی په برخه کې داسې عادلانه فیصله وشي، د دوی د غوښتنې لپاره عادلانه فیصله وشي، شمېره د تلیفوني نور داسې عملي ګامونه باید پورته شي چې ښځې امید وکړي
دا ګامونو ته باید تر څو ښځه قدم پورته نه کړي، خو دولت په یوازیتوب نه شي کولی. له دې سره چې دا مونږ سرمالی لرو، محکمه لرو، د بشر حقونو کمیسیون دی او د ښځو له حقونو څخه د دفاع لسکونه بنسټونه موجود دي، خو بیا هم ښځې ولې غلی پاتې دي؟ نو ښځې ولې خپله د خپل حق غوښتنه نه کوي؟
زیاتره ناامیده دي، ځکه چې اکثرا دا پېښې چې کېږي فرزندوی مراجعه کوي مسؤولو کسانو ته یا مسؤولو مقاماتو ته، د دوی نه سمه دفاع نه کېږي فرزند.
په ټولنه کې د ښځو رهبري څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په تر څه حده دوی تمه لري چې یو ښه رهبر واوسي؟ د دوی د فعالیت سطحه، د رهبرۍ سطحه څومره د قناعت وړ ده تاسو؟
نو وایم دا خپل نارینه قضاوت کړي، چیرته چې ښځه رهبره ده، چیرته چې ښځه مخکخه ده، هلته بیا نظم دی، هلته بیا اداري کارونه یا اداري هغه ښه هغه لري. نو د دې له خاطره زه په دې یقین یم چې د ښځو رهبري یا د ښځو مخکښتوب دا یوه ښه نتیجه لري، ځکه چې هر سړی د وجدان غږ اوري، د وجدان د غږ تر تاثیر لاندې ښځې بیا زیاتره غواړي چې ملامت یې ونه اوسي، په اصطلاح رنګ یې بد نه شي. د دې له خاطره زیاتره
دوی ښوونکي دي یا هم په مارک چوکاټ کې کار کوي، ډېر لږ مل دي چې په عدلي او قضایي او قانونو کې همداسې په نورو سیاسي ډګرونو کې دوی فعال واوسي. ولې ښوونې ته ډېره توجه لري؟
څنګه چې مور د انسان اولنۍ ښوونکی ده، نو په همدغه اساس هغه هر چیرې دا ځان مسؤول ګڼي چې ښوونکی اوسي، او د دې له خاطره په همدغه برخه کې دوی زیاتر فعالیتونه ترسره کړي. د ادبیات هغه دي لیوالی دی، علاقمند دی، فرزند په دې برخه کې هغه وکړي، خو بیا هم دوی ته دغه اداري کارونه خپل د دوی رسمي دندې لږ ذره د دوی مخه نیسي، منتها دوی لږ تر لږه په دې باندې فکر وکړي، په دې باندې دوی متوجه ته متوجه اوسي چې خدای پاک دومره حق حقوق ښځو ته ورکړي چې جنت له هغه بار مپارتم سره د دوی د پښو لاندې مقرر کړی. نو دغه مسایلو ته د پام ونیسي، زیاتره د کورني ستونزې او عرف و عادات دی پسې د نه ګرځي، د اسلام د حقانیت او حقیقت د ترسونې لاندې باید خپل کارونه خپلې دندې پر مخ بوسي.
بیا هم وروستۍ وینا ښځو ته څه په ټولنه کې
ښځو ته بیا هم همدا زما نظر دی چې باید هغه څه چې خدای پاک فرمایلی، هغه څه چې احکام د اسلام دی، هغه دې په نظر کې ونیسي او ځان په هغه کې وګوري چې حقیقت د ښځو په هغه کې څه دي، او دا بېځایه خبرې چې دا ځینې کسان کوي، دا ځینې بې معلوماته خلک چې کوي او ډېر نومونه هغه باندې کړي، دا خبرو ته دې پام ونه کړي.
مننه استاده ده چې د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو خبرونې ته زموږ سره خبرو ته حاضر شوئ. تر بیا مو په لوی څښتن سپارم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سئ. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتې مادې په اړه خبرې کوو. سمور سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څانګې مسؤل رحیم الله رامی ملمدی. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتم ماده کې څه ویل شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتم ماده د عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس چې دا د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري، او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو تاسیس د دولت دنده ده. د افغانستان ادب کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات عمومي اختصاصي او سواد د زده کړې مؤسساتو په تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي. دولتي عالی تعلیمات و مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات و عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کیدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کیدلی سي.
رامی صاحب، په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه موږ کولای شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو، هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې. د کمیت له مخې خو په دې معنی دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتی په ټولنه کې وجود لري، او خاصتاً په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حده پورې موجود دی او وجود لري. ولې د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ شوي دي د کمیت له لحاظه، ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډېرې زیاتې ستونزې شته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالی تعلیماتو لپاره لرمه چې او هغه دا دی چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالی تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماسترۍ او لږ نه علاوه سره لدې چې په کېدی سي په د کابل پوهنتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماسترۍ تر دورې پورې، ولې د دکتورا پی ایچ ډی تر دورې پورې دغه زمینه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسایده. او زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هیڅ داسې یو هیواد دی چې هلته دی د عالي تحصیلاتو زمینه د پی ایچ ډی تر دورې پورې نه وي مسایده. ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې یو ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو مؤسساتو د لا ښه فعالېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، د عالي تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای، ولې د کیفیت له لحاظه خاصتاً په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یوه ستونزه ده. چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا موږ کولای سو تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو له خوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دې کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزوری دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص و افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د مؤسساتو ته لاره پیدا کولای شي. هلته پرمختګ هم د دوی د خپل شخصی مصارف پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هغوی هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده. او له بلې خوانه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوانه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمي د عالي تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزوری وي او مالي توانمندي ونه لري نشي کولای دې ته لاره پیدا کړي او صدا هم خپله په خپل ذات کې یو دوګونی برخورد رامنځته کوي د عالي تحصیلاتو په خصوصي سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه بیا هم ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
رامی صاحب، څوک څنګه کولای سي چې د لوړ زده کړو یو خصوصي موسسه ایجاد کړي؟ په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالي تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون له مخې دوی د دغه پروسیجر په رڼا کې ځینې معیارونه هلته موجود دي. د بېلګې په توګه موږ کولای شو ووایو چې یو څوک چې غواړي د عالي تحصیلاتو یو مؤسسه رامنځته کړي، دی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د دې صلاحیت ولري چې په د عالي تحصیلاتو په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معینه پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي تر څو پورې دوی بیا وکولی شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت ته په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډېره مننه. د اخري پوښتنې په توګه رامی صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسه ترمنځ د دې اړیکې او همکاري څه ډول ارزوئ؟
تر هغه ځایه پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالي تحصیلاتو وزارت دی. د عالي تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالي تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلي دي. دا یو رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکل چې کوم د کانکور ازموینه ترسره سوه، د دې ازموینې په پایله کې یو نوی شی چې ما ولیده هغه دا و چې دلته درې ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې خپله محصلینو چې کوم رشته یا کوم مسلک غوره کړی و هغه ته کامیاب شوی. دومه کټګوري هغه کسانو چې دوی ته ویل شوي و چې تاسو به د خصوصي عالي تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي، یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د محصلینو چې کومې ترلاسه کړی وي یعنی هغه معیار یې پوره کړی و دیو ته دا موضوع په نظر کې نیول سوی. یو تعداد نور چې په اصطلاح هغه ناکامې ګڼي او که بې نتیجې په داسې شکل باندې سره تنظیم شوي. نو کله چې دولت غواړي د عالي تحصیلاتو د وزارت له طریقه پله یو تعداد محصلین د عالي تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسسات ته معرفي کړي، نو دلته طبیعي خبره ده چې یوه رابطه رامنځته کیږي او هغه دا ده چې کیدای شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري. او له بلې خوانه هغه محصلین چې یو پروسه یې د امتحان سپری کړې ده تیره کړې ده هغه هم ترسره شوې ده او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالي تحصیلاتو د وزارت له خوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ته ورپېژندل کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپل په خپل ذات کې دغه روابط دي د دې مؤسسات ترمنځ ایجاد شوي.
رامي صاحب محترم، ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډېره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونو خبرونه تر بلی به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پر پاک علامه سپارم.
Yeah.